د ماسپښین 12:25 په ازادي راډیو په منځني سپد 12:25 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. احمد شیبری السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړي شویره، خو په پیل کې خبرونه لرو. البته له خبرونو وروسته د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف څرګندونې هم د کابل د پرونی برید، البته د وړ مشپې د برید په ارتباط چې په کابل کې پر امریکایي په هنتون تر سره شو تاسو ته وړاندې کوو. خبرونه له ملالی بشیر څخه.
لمړی د خبرونو سرچکی، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاور په افغانستان کې د هیڅ راست تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یو غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي او د پاکستان په ګوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه شپږ قبایلي پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاور په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال راحیل شریف سره تلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته یې د موبایل تلیفون هغه درې شمیرې وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې ویلي، وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمیرې له پاکستان سره شریک کړي، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په مخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و او تروریستانو هم د دې برید له پلان جوړونکو سره تلیفوني تماس لره. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یو غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي. د ولسي جرګې غړي کمل ناصر اصولي غونډې ته په وینا کې وویل چې په حکومت کې شامل اړخونه دي د شخصي مسایلو په خاطر ملي ګټې په خطر کې نه اچوي.
او د افغانستان ولسمشر ته وایي چې هیڅ یو غږ نه بنه ډارېږي، هغه ملت چې تا ته یې رایه درکړې ده ستا تر شا ولاړ دی.
په دې غونډه کې چې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه، ویناوالو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ټینګښت په چاره کې د سرتیرو د هڅو ستاینه وکړه او په پای کې یې د هغو غاړې ته د ګلانو امیلونه واچول. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د سپین بولدک چمن لاره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه بنده سوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچاوه او پاکستاني چارواکو د دې لارې د بندولو پرېکړه وکړه. د کندهار سیمه ییزو چارواکو پرون وویل چې د لارې د پرانیستو په مقصد هڅې روانې دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل هڅه د له ډیپلوماټیکو لارو کېږي.
د بهرنی چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لوري هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کېږي چې د ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو هوار شي.
د کندهار چارواکي او سوداګر وایي چې د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو محصولات سخت زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې له جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د موسسې په فاریاب ولایت کې له 13 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه چې غړي په جګړو او یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي.
موږ نن د فاریاب ولایت د بیلابیلو ولسوالیو 13 کورنیو ته 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. لو کسانو سره چې مرسته وشوه ټول ملکیان وو.
شاغلی احمد زی زیاته کړه چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ لپاره څه باندې 300 اړو کورنیو ته د مرستې ورکول شوی دی.
آزادي راډیو
اوس یو څو بهرنی خبرونه زموږ غله ازادي رادیو اوري. د پاکستان په ګوادر شار کې د وسلوالو په حمله کې لشتر لږ شپږ قبایلی پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د قبایلی لویز پولیسو وایاند عبد الله رند ویلي چې حمله تیر شپه د ایران له پولیس سره نږدې په ګوادر کې سوي ده. دی وایي حمله کوونکو لومړی یو راکټ وروویشت او وروسته یې د پولیسو پر یوه موټر ډز پیل کړې. په موټر کې سپاره پولیس له کوره کار ته روان وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکو د مخکینیو حملو تور پر بلوڅ جلا غوښتونکو پورې کاوه چې د بلوچستان کې یې له کلونو راهیسې د وړې کچې جګړه پیل کړې ده. په ترکیه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږ اته کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. چاودنه پرون د سوریه او عراق پولې ته نږدې په جزری ښار کې سوې. په دغه ښار کې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي. د چاودنې له کبله د جزری پولیسو حوزې ته سخت زیان رسېدلی دی. د دولتي انادولو خبری اجانس د راپور له مخې دا حمله د کوردستان کارګر ګوند لخوا سوې. دغه ډله د ترکیه، اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان سوې ده. او فرانک والټر شتاین مایر وایي روسیه له 2014 کال راهیسې په تیرو څو لسیزو کې خپل اعتبار زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په وینا کې د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت، د خطرونو د مخنیوي او اعتماد د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولای سي. د ویلي د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د دفاع پخواني وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره په ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه باید وسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. رویټرز اژانس په یو تازه راپور کې خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځي او سیاسي چارواکي وایي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ ته بیا هم دوام ورکوي چې امریکا بیا خبرداري ورکړی دی او د هغو وسلوالو چې له امریکا سره دښمني کوي. د ازادي راډیو پراخونکو خبرونه کې په دې اړه تاسو ته تفصیل درکو. خورا بشو د پاکستان د پوځ د مشر څرګندونو ته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پانتون ترورستي بریټ خندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راست ترورستي فعالیتونو لپاره کاری دوته نه پریشتي. افغان چارواکي وایي چې پر افغان امریکایي پانتون د ترورستي بریټ د ډیورنټ کرښې له پوری غاړې پلان شوی وو او ترورستان هم د دې بریټ له پلان جوړونکو سره ټلیفوني تماس لاره. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال راحیل شریف سره ټلیفوني ارتباط ونیو او هغه ته د موبایل ټلیفون هغه درې شمیرې وروښولې چې د افغان چارواکو په وینا د بریټ پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له ترورستانو سره تماس روانو. د پاکستاني مطبوعاتو څنګه ISPR پرون په همدې اړه په یو خبره شوی خبر پانه کې وویل چې وروسته لدی چې افغان چارواکو د موبایل درېش مېرې له پاکستان سره شریک کړي، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په مخه عملیات وکړل. د پاکستان پوز پاینې حل کوي چې درې وړه موبایل شمیرې د افغانستان د موبایل شرکتونو یا شبکو دي چې اکثر د دې شرکتونو سیګنالونه له پولې اوړي. که څه هم د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو ډیورنټ کرښې ته نږدې عملیات کړي، خو په دې عملیاتو کې د چا د نیولو یا وژلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ وایي چې د عملیاتو د نتیجې په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي او د موبایل شمیرو په اړه نورې څېړنې روانې دي. دغه خبر پانه کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په حواله ویل شوی دی چې نوموړي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ ډول ترورستانو لپاره د ترهګرۍ لپاره کاریدو ته پرینشتي. پر افغان چارواکو سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نورو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې پر افغان امریکایي پهنتون د خبري چې وړ مشپتر سره شو په کلکو ټکو غندلې دی. د یادونه ورته چې په کابل کې پر افغان امریکایي پهنتون د خبري مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیسته. په دې بریټ کې پلسکونو کسان ټپیان شوي دي او تر 200 ډیر کسان وشل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماشام له د سار تر او بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نیولی شي. اوس هم ازادي راډیو یا ادبي مجله عمانیا سره وړاندې کوي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره ولې له دریو کلونو راهیسې غیر فعال ده. ځوان شاعر اسماعیل تسل خپل شعرونه راوروي.
تاسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یو ورځ پنځه پرزیل منځونه لس د جنازې کوم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اوریدلی شي، خو تر دې هر څه لومبی فرنګي خبرونه لرو. قسیم سولمالی راوروي.
تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې د خداوندګار بلخ نړیوال سیمینار ترسره سو. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار په لومړۍ ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالی او ګرځندوی موین زردوش شمس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې ویل سوی دی. خوشیم چې د ستر شاعر او عارف مولانا جلال الدین محمد بلخی سیمینار په هغه ځای کې جوړیږي چې مولانا پکښې وزېږېدی او د خپل ماشومتوب دوران یې پکښې تیر کړ. حضرت مولانا نه یوازې د افغانستان لپاره ویاړ دی، بلکې د ټول اسلامي نړۍ او بشریت لپاره هم دی. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ویلي دی دغه سیمینار یو ښه فرصت دی چې د یو ستر انسان ژوند، کارنامې او افکار بیا وڅېړل سي، د خپلو نننیو ستونزو د حل په خاطر الهام ورڅخه واخلو. مولانا د ستر عارف په توګه بشریت ته یو پیغام لري چې اهمیت یې زموږ د پیړۍ خلکو ته نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې لا پسې زیات سوی دی. په پای کې جمهور رئیس هیله کړې چې په دې غونډه کې برخوال پوهانه او استادان د مولانا د افکارو او هنر په معرفي کولو کې هلې ځلې وکړي او زیاته ګټور څخه واخلي. وروسته د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د ویاند ډاکټر مجیب الرحمن رحیمي لخوا ولوستل سو چې په هغه کې ویل سوي دي: خوشیم چې نن د حضرت مولانا بلخي د فلسفي او عرفاني افکارو او مفکورو د څېړنې لپاره د خداوندګار بلخ نړیواله غونډه د ده په ټاټوبي او مل بلاد بلخ کې جوړیږي او د افغانستان او سیمې له هیوادونو څخه ګڼ شمېر مینهوال، د نظر خاوندان، فرهنګیان او عارفان پکښې ګډون لري. په پرانیستونکو مراسمو کې د ایکو رئیس او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د فرهنګي کمیټې رئیس ډاکټر افتخار حسین عارف په خبرو کې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه افکار په افغانستان پورې محدود ونه بلل او څرګند کړ د مولانا افکارو ټوله نړۍ استفاده کوي. ایکو په مولانا ویاړي او مولانا د اسلامي نړۍ ستر نابغه و. د پرانیستونکو مراسمو ترڅنګ تیاتري نندارې، د انځورګرۍ، خطاطۍ او د عکاسۍ نندارتونونه هم جوړ شوي وو. دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ایکو سازمان او د بلخ د والی لخوا د درو ورځو لپاره جوړ سوی و چې دوه لومړۍ ورځې په بلخ او درېیمه ورځې په کابل کې ترسره سو. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه زموږ همکار ریپورت له بلخ اورېدلی سي. په هیواد کې د درو رسمي ژبو د لارې پر سر د موجودو ستونزو او پرتو خنډونو د څېړنې سیمینار تیرونۍ ترسره سو. د دې سیمینار برخوال په پنځو کاري ډلو ویشل سوی و چې د دغه ژبو پر وړاندې پرته خنډونه وڅېړي او د حل مناسبې لارې ورته عمومي. برخوالو په جلا جلا ډلو کې د ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي او د نورستاني ژبو لپاره د اوسنیو خنډونو د څېړلو په لړ کې د ښوونې او روزنې او په دغه ژبو د کتابونو او رسالو چاپول، د درېیمو رسمي ژبو د پرمختګ او بډاینې د بهیر ګړندي کول او په هیواد کې د درېیمو رسمي ژبو د قانون بشپړول مهمې مسئلې وګڼلې چې د سیمینار د برخوالو لخوا وڅېړل سوې او د صادر سوې پریکړه لیک ځینې مادې احتوا کوي. د پنځه ګونو کمیټو دا طرحې او وړاندیزونه به د نورو اجراتو لپاره حکومت ته وسپارل سي. د افغانستان او چین د کلتوري اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وسوې. تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر شغلی عبدالباری جهانی د چین د ولسی جمهوریت د سفیر شغلی یوجینګ سره وکتل او د چین او افغانستان د کلتوري، هنري او ادبي اړیکو پر پراختیا خبرې ورسره وکړې. د بختر اجنس خبر لمخي په پیل کې شغلی جهانی له افغانستان سره د چین د هیواد د شو مرستو او همکاري په خاطر مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د چین هیواد د افغانستان د کلتوري ودی په چارو کې پنګونه وکړي. شغلی جهانی په ځانګړي ډول په هیواد کې د عامه کتابتونونو او ژباړې د پروسې په پرمختګ کې د چین د حکومت همکاري او غوښته د غرض د ځوانانو چارو ته د پاملرنې په لړ کې د دواړو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د تجربو د شریکولو او هغو ته د زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ. د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکاري سره لیوالتیا وښوده او د افغانستان له کلتوري، هنري او ادبي بنسټونو سره یې د همکاري ژمنه وکړه. شغلی یو جنگ د افغانستان او چینایي لیکوالانو او هنرمندانو ترمنځ د اړیکو جوړولو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله وکړه چې مناسب شخصیتونه ور وپیژني ترڅو چین ته ور وبلل سي او هلته علمي ناستې ولري. شغلی جنگ د غرض د افغان ځوانانو د ظرفیت لوړولو په خاطر د چین د روزنیزو پروګرامونو چمتو کولو ژمنه وکړه. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د ژباړې د مرکز او نور برخو د مالی ملاتړ یادونه هم وکړه او د خپل هیواد د کلتور وزارت لیوالتیا یې په ډاګه کړه.
تیره اونۍ په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي علمی سیمینار د دوو ورځو په مخه ترسره شو. په دې سیمینار کې د مولانا پر نورو مینوالو سربیره شاوخوا شپږ سوه بهرنیو او کورنیو لیکوالو او شاعرانو هم ګډون کړی و. د مخکینۍ پریکړې سره سم د سیمینار دریمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. نور الله بلخه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب ځای راکوي.
د ایکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی د سیمې او افغانستان څخه د پاسه شپږ سوه شاعران، لیکوالان او د دري او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناختن.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمران بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و اتشاهی کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
د غونډې د هنري کمیټې غړی سبیالله احساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږ د ځای بلخ دی. ښاغلی احساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیه او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک خبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پېژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه ویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان عطا، د مولوي د اشعارو دکلما او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده، نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غږول کیږي، رباب پکې غږول کیږي، د سمان اصا پکې کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه آثار پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقا پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو په اړه د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازیو څلور ورځنی سیمینار تیره اونۍ په کابل کې ترسره کړ. دوی د خپلو غونډو په لړ کې پر پرتو ستونزو مفصل بحثونه وکړل او اړوندې ادارې ملامتې وګڼلې چې دې موضوع ته یې په تیرو کلونو کې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د ازبکو، ترکمنو، پشایی، بلوچو او نورستانی قومونو استازو حکومت د هیواد سیمایزو ژبو ته په نه پاملرنه تورن کړ. د پشایی قوم استازی محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه:
با اساس مکلفیت کې قانون اساسي
حکومت د اساسي قانون لمخې مکلفیت لري په هغه سیمو کې چې خلک په اکثریت ژبو لکه ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی، پشایی او پامیری خبرې کوي، له پښتو، دری، سربیره د هیواد درېم رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د دغه ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابره کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسکونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایج ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یادې غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بل لوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندویه ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپل هڅې جاری وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایج درېمې ژبې به په خپل ښوونی سیستم کې ځای پر ځای کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر اسماعیل تسل 50 کلونو راهیسی غزل لیکي. نو ما وړای وای غزل بول شاعران می خوخو او دا غوی منی شاعر کړم. زموږ همکار داوود تپان له ښاغلي تسل سره مرکه کړي، پام ورته راړم.
په سر کې په بشپړ ډول ځان راته معرفي کوي او یو ښه غزل راته واوره.
نوم یې اسماعیل دی. تخلص تسل کوم د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اوس لپاره پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل یم.
یو غزل راته ووایي تر څو پرې اورېدونکي په دې پوه سي چې تا څه رقم غزل لیکلی او ما نن دوی ته څوک را مېلمه کړ.
مننه کوم تپان صاحب. غزل دی: ټول شپه ناست یم له ځان سره کیسې کوم، زړه مې له یار ځینې او زه له زړه ګیلې کوم. داسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هره یوه ورځ پنځه پرځې لمنځونه، لس د جنازې کوم. او اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، لکه واده جینې د ګوتو په شمار شپې کوم. او د ژوند په ماته څنګه ناست یم، ژوبل ژوند تیروم، توا زخمی مرغۍ بیرجنې زمزمې کوم. او د هغه سترګو ته قتل داسې ګڼم لکه چې د ځان وژلو ته ولاړ یم، تماشې کوم. وایي تسله زه بې کسۍ داسې حد ته راوستم چې مې همزولي چېرته ځي ورته بانې کوم.
ډېره مننه تسل صاحب. کلم شاعری ته مخه کړه، شعرم کله پیل؟
تپان صاحب 15 کاله کیږي شاعری کومه. لدین وړاندې مې له شعر او شاعری سره مینه واخو، لیکنه مې نه کولې.
یعنی تاسو شعر نه لیکه په خو؟
نه مې لیکه، خو د خو شاعرانو شعرونو یعنی خو لیکنو ډیر خوند راکاو لوستلې به مې. خو 15 کاله کیږي خپل شعر لیکم.
کوم شاعری دې ډیره مطالعه کړه په هغه وخت کې ستا شعر نه لیکه؟ هغه اوریدونکي چې همدا اوس په مطالعه بوختي هغوی شعر نه لیکي خو مطالعه کوي تا غوندي، تخپل تجربه ور سره شریک ک کومه شاعری دی لوسته
په شاعری کې مې له غزل سره شاوکو غزل بول شاعری مې ډیره خوښېدله که غزل بول کسان به مې لیدلم خوند به راکاو د دوی په لیدو د دوی په لوستلو ما ځان ته یو ډول زید ودرو ما زه باید شعر ولیکم هماغه و چې ما شعر ولیکه که څه هم چې مات ګړبو خو د ملګرو له نظره به خراغی او ملګرو ته مې دغه وړاندوینه ده چې له مطالعې سره سم سم باید لیکنه وکړي او په نوښتونو باندې لیکنه وکړي نوښتونه په شعر کې راوړل راوړي هغه که د نثر په برخه کې وي که نثري لیکنې وکړي کومه خبر نشته خو که د شعر په برخه کې وي زما په نظر زما خپله غزل بوله شاعري خوښیږي په غزل دې کار وکړي ډېر پیغام پکې ځایېږي
یو غزل بلم درنه اورو
شو غزل دی تپان صاحب
ارشاد
خدای دې وکړي چې په چا باندې دروند نه شي دروند ورته پرې نه وځي ماتیږي مې خبر خوله کې چې ښکلي خوا ته راشي رپېږمه چې دا بلا وهلي خوا ته راشي ګېډۍ ګېډۍ غونچه غونچه خوره وره په ما شي چې سمه نیمه شپه شي یو څوک غلي خوا ته راشي په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه غلمان مې څو په خوب کې د لیدلي خوا ته راشي او چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک
چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک
چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک یریږي ماشومان ترې چې د کلي خوا ته راشي د خیال ماشومان ولېږم تسله د یار درته د یار له دره بیرته غریو نیولي خوا ته راشي
ډېر ښایسته تا مخکې ویلې غزل خوند راکوي په غزل کې کلم داسې بیتونو سره د خپلو یا د بل چا مخسوی سه ډېر یا پریشان کړی یا ډېر خوشحاله کړی
مننه تپان صاحب د پریشانۍ سره مخ شوی یم په بیتونو کې چې لیکلې مې دي بیا مې وروسته لوستې دي پریشانه کړی یم داسې بیتونه مې ویلي دي او بل د خوشحالۍ داسې احساس مې نه ده کړی رښتیا چې وایم
یعنی دینه معلومیږي چې د خلکو دا خبر دروغ نه ده چې شعر له درده ای رحمان بابا شعر کنه څو د رحمان له شاعري
رښتیا هم له درد سره ډیر اخبار کوي شاعري د شاعر له دردونو سره بیا غزلونه او شعرونه هم په څنګ کې وي ورسره اخبار کوي
دا یو مثال ورکولای شي تا ویلې چې ډیر خپه کړم ځینې بیتونه
مننه تپان صاحب یو ملګری مې وو له ملګري نه به راته ویلې هغه له سعودي نه ماته سات راوړی و اووه کاله مخکې راډو سات بیا تقریبا داسې یو څو میاشتې کېږي څو میاشتې وړاندې ماته وویلې ما ته وایي وایي که دا سات مې خپل راکړي یو ډول حساب مې ورسره راغلی و مانځته هغه سات د ما له لاسه خلاص کړه اووه کاله وروسته که څه هم چې د ماته له ورور نه ویلي وو
تحفه یې راوړې وه
تحفه وه نو د مانه له لاس نه سات خلاص کړه بیا مې یو دوه بیتونه ولیکل تا یې مثال غوښته بیتونه داسې و چې زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه خدا مې هم له زندګۍ خلاصه کړه او بې وروره هلته ځان معلوم شو راته چې ورور زما له لاس ګړۍ خلاصه کړه
د بې وروره کیسه دې وکړه که نه اکثر ځینې ملګري پېژنم چې هغه له موره یو وي خور هم نه لري ورور هم نه لري ته خو به په داسې یو مشکل نه یې اخته
تپان صاحب همداسې ده پلار مې مړ دی او ورور او خور نه لرم فقط یوه مور لرم او ژوند دی کوي
بس ښه ژوند درته غواړو مور ته دې کوم بیتونه لیکلي ذهن کې به دي
رښتیا هم مور ته مې بیتونه لیکلي وي او ځینې بیتونه به یې په ذهن کې وي راسره ستا د ژوندون د هر ارمان به ذمه وار شمه زه مورجانې نورې اوښکې مه تویوه په ما دې پښې ږدي ستا غمونو ته به لار شمه زه مورجانې نورې اوښکې مه تویوه نور نه ویر دي تپان صاحب دا مې څه لیکلي وو نظم و نظم یې لیکلی و لنډوکی نظم خو نه پوهېږم نور مې ذهن کې نه
شته حافظه کمزورې شوې ده
حافظه
څنګه واده دې کړی
هو واده مې کړی دی تپان صاحب
ماشومان لرې
هو
دا ډېره ښه داسې یو شریک ژوند درې او خوشحاله به په خپل
شکر او د مور مې یوازینی ارمان زما واده و په خام عمر کې واده راته کړی دی د مور ارمان ته په کتو سره خپل ارمانونو ته مور مې نو بس ما ته واده وکړه او د دې ارمان پوره شو او زه مرسره خوشحاله یم چې د دې ارمانونه پوره کیږي
تا ویل محصلې د محصلې تر څنګ تا ته د کور مسؤلیتونه هم تر لغاړې دي څه کوې ورځنی مصروفیت
له محصلې سره تر څنګ یو خصوصي ښوونځی دی په هغه کې د ښوونکي په حیث کار کوم او بل په ننګرهار کې د افیکټ په نوم راډیو ده له پکتیا نه ورسره سیمه ایز خبریال یم
دا هم راته ووایي چې دغه ورځنی کار دا د درسونو خنډ نه کیږي
رښتیا هم ستونزه وي که نه د درسونو په جریان کې نورې چارې خو بیا هم مقاومت او مبارزه باید مې وو چې ژوند کوي مبارزه نه کوي هغه سړی هسې په خوله سړی دی نو مبارزه کوم او کوشش کوم چې د نورو زده کوونکو نه ځان په نمره کې مخته کم او هغسې شویم دي خو ورځنی چارې م په څنګ کې مجبور یم چې ورسره وکم
د افغانستان شرایطو ته په کتو موږ باید ډېر زیات کار وکړو دا حالات داسې دي موږ مجبورې سي موږ کار وکړو یو دوه غزلې در راوړو
غزلونه دي ته پان صاحب
ارشاد
زما که سترګې که باڼه وې ته وې کوې خو ته وې بس دا ته وې ته وې چې تل غوښتونکی د وصال وم زه وم چې تل سبب د بیلتانه وې ته وې او مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده مور ته مې ډالۍ و مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده خو چې هر وخت به مې په زړه وې ته وې خوب کې د بل چا په څنګل ویده وم چې کله ویښه شومه ښه وې ته وې په څاڅکي څاڅکي کې یې ته ښکارېدې د تسل لپه کې اوبه وې ته وې
ډېر ښایسته بل غزل دی
بل غزل دی طفان صاحب کلونه وشول چې له مانه مرور نه راځي ورپسې زه ورځم پوه شوی یم دلبر نه راځي او دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم په ما د چا چې د یوې روپۍ باور نه راځي د نفرت خاورې او خزلې مې په سر بادېږي د محبت د ګلو پاڼې مې په سر نه راځي د روغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم د روغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم په بده ورځ کې مې بیا یو یار په نظر نه راځي او زموږ په زا د جهالت تورې وریځ نیولې زما په خاوره او ولس د علم لمر نه راځي او د وصال ټول عمر روژه بهتر ګڼم تسلا چې بې جانانه شي ټول عمر دې اختر نه راځي
وا ډېر ښایسته پیغام دې مې اورو ځوانانو ته او یغه نه وروسته دې یو غزل مې اورو
مننه کوم په لنډو کې به هغو ځوانانو ته چې له شعر سره مینه لري علاقه لري او لیکي نه په ټولو کې مې دا پیغام دی چې په شعر لیکلو دې پیل وکړي خو د مطالعې تر څنګ د ښې مطالعې تر څنګ یعنې د ښو لیکوالانو لیکنې دې ولولي او له هغه سره تر څنګ دې د ټولنې ستونزې ناخوالې په نظر کې ونیسي او لیکنې دې پیل کړي او یوه خبره اړینه ګڼم چې د نفرت په ځای دې محبت په سیمه کې او په زړه کې خور کی او تر څنګ دی یوه بل خبره ده چې مبارزه باید وکی مبارزه له حالاتو سره د خپل ځان لپاره د هیواد لپاره د ټولنې لپاره مبارزه اړینه ده باید په هر حالت کې مبارزه وکی ټول ځوانان
غزل دی ما
غزل ده تپان صاحب په هر چا چې تیریږي بے دلبر زندگی هغه د بے معنی او بے هنر زندگی پدواړو پښتانه وسی قربان د شم کابلا پدواړو پښتانه وسی قربان د شم کابلا لتا می صدقه شه په خور زندگی چې څوک زما پښتون قوم ته په سپک سترګ ګوري خاوند د تیل مونږ کړه بدتر زندگی غربت کملنګی وی خو چې تش د یار دیدن وی لدین بل نشتا معتبر زندگی او بیګای چاته ویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم بیګای چاته ویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم په څنګ کې د تسل غواړم اکثر زندگی
اخلاق او ارزښتونه نسبی دي ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی او اخلاقي قواعد له مخې سم ښکار شي خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي همداراز مجبوریتونه فقر جنگونه ګټي وټي هم قوانین او اخلاقي قواعد اغیزمنوي په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي تاسو د کرکټرونو خپل دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړیدل وینئ په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لارې تری وی لوی ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید. سودا یې شو چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ را واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو را تاو شی لوی تور مار وو، بل څه نه وو. مار وویل ښه کار وشو چې آزاد شو. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راوبسم، خو د راوتلو وس مې نه وو. رښتیا زه ډیر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړیدلی غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې ما له مرګه ژغورلی یم. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بلاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ را واړاوه. ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورې خبره ورغوڅه کړه، نه مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنی سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازی او مار نارې کړې، نه بابا داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مستر کوته ودرو چې زه خو سم پوشم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبري پیخته وخوید او سړی ډبره ور باندې چپکړه. مار وویل زه دغه سي تر ډبري لاندې ایثار وم بيدړو خا خا زه اوس پوشم. او بیا یې سړی ته سترګ ووهله چې راځه زو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته. خو ګیدړه او بنیادم په خندا خندا روان وو، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړي کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ور تیر کړي. سړی همداسې وکړه. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي. خو هورې یې چې کڅوړه پرانستله سپی راووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره لکابو دریو کلونو رئیس غیر فعاله ده. د موسیقي د ګروپ مشر اوس محافظ دی. د پکتیا ولایت سندرغاړي او سازیان وایي چې د دې ادارې تر تړل کېدلو وروسته د پکتیا سندرغاړي او سازیان خواره واره شول او د هنر دې ډګر ته پوخ زیان واوښت. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان دا موضوع تعقیب کړي. د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
دا پکتیا محلی هنرمندان شکایت کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی په سپیره غولي پریښي او د نور ولایتونو په پرتله له دوی سره د مور او میرې سلوک کوي. په خبره د دوی زړه موسیقي له پامه غورځولې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د دوی هغه پخوانی تشکیلات لمنځه وړي او رستر بلې محلي موسیقي د لمنځتلو په حال کې ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست دروازې مخته ولاړ محافظ رین ګردیزی چې په خوا د موسیقارانو د اتحادیه مشر او د موسیقي برخې مدیر ووایي
پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د محافظ په صفت یم او پخوا زه د هنرمندانو مدیر وم، مسؤول هم وم. دلته ما خپله موسیقي ګروپ لرل چې په هغه ګروپ کې ما د اتحادیې مسؤول هم وم. د زرمت او د څکمنوی او د ولسوالیو څو هنرمندان چې پکتیا مربوطه ده ولسوالي هنرمندان دلته ما لرل. راغوښت مې غونډه به مې کول، جلسې به مې ورسره کول. حکومت له طرفه بس موږ داسې لغوه شو ده، د موږ تشکیل و ده. وجه نه فکرم دا به دوی ته معلوم وي نو موږ ته څه معلوم دی. خو موږ فعلاً دغه محافظ په صفت دروازه خلاص کړه، دروازه فورې کړه. دا تشکیل درې کاله کېږي نو ولا خو لوړو مقامو ته موږ غږونه رسولي که د موږ ویلې خو چا موږ غور نه لګوي.
یوازې دای نه دی چې د تشکیلاتو لمنځتلو خبر او له وزارت څخه شکایت کوي چې دوی ته په پاملرنه څه چې کمه شوي د محلي موسیقي د لمنځتلو مخه نه ده نیولې. دا د پڅیر په پکتیا کې پخوانی موسیقاران د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ریاست څخه ګیلمن دی وایي د خپل فرهنګ لپاره لازم کار او هڅه نه کوي.
زه مقصود د پکتیا د ولایت د مرکز ګردز اوسیدونکی یم او د موسیقي د ارمنیا غږونکی یم. د موسیقي په برخه کې سیب تاسو ته به داس وایم چې مخکې دموږ دسته دلته ډېر ښه او دسته او ښه مجهز دسته د پکتیا د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې چې کوم وخت په کابل کې موږ ته ضرورت شو مکتوب راتلل د جشنونو ته، میټینګونو ته، حتی مشاعره ته به موږ غوښتل کېدو تلو. به هلته دلته هم دغسې و چې هم به موږ تلو. اوس خو زموږ انډیوالان هم ټول لرې سو. اوس فعلاً موږ دوه کسه پاتې یو چې دلته د محافظ په حیث باندې په دغه خود اطلاعات فرهنګ کې وظیفه اجرا کوو.
دغه دواړه موسیقاران وایي چې که څوک یې غږ واوري او په پکتیا کې د پخوا په څیر د موسیقي ګروپونه او ډلې د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې ولري دوی به خوشاله واصلی افغانی موسیقي ودی ته بل زړه کار وکړي، خو په مایوس انداز کې خپل غوښتنې داسې مطرح کوي.
غوښتنه دا ده چې باید بیرته خپل موسیقي اصلي افغانی موسیقي یا فرهنګ بیرته فعال سي، هنرمندان را وغواړو، شاګردان وژغورو، باید خپل عنعنات رواج په هر ولایت کې دغه بیرته باید فعال سي.
غوښتنه دغه ده چې موږ بیرته باید هغه موسیقي تازه کړو، هغه څه موسیقي باید جوړ کړو په خپل وطن کې، د وطن موسیقي، د خاور موسیقي، د افغانستان موسیقي، د مکسر د مکدا هیلل.
په پکتیا کې شته فرهنګي او مدني ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې کار خوابه دي چې دوی په سیمه کې د فرهنګ ساتنې او زړو متبر فرهنګي میراثونو ساتنې او کار پر ځای داسې اقدام کړي چې محلي موسیقي او په خبره اصلي افغاني موسیقي د لمنځتلو حال ته رسولې. مدني فعال او شاعر محمد رفیق مهران:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدا وظیفه لري چې د بخښ تکار وکي، ځکه چې دا فرهنګ یو جز ده. دوی به ډیر کوشش وکي د برخه کې خود براکس کار کوي، او دوی دا بخښ د موسیقي بخښ لغوه کړی ده.
نوموړی د محلي موسیقي لمنځتلو د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له وزارت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. وایي چې که دې برخې ته پاملرنه ونه شي، وزارت او ریاست به په لوی لاس فرهنګ له منځه وړوي. همدغه نظر په پکتیا کې یو بل مدني فعال شکر کامران هم لري. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګ ته د کار پر ځای په دې ډول پرېکړو تاوان اړوي، او په خبره موسیقي یوازینۍ لار پاتې ده چې د افراطیت په مقابل کې ترې ګټه واخیستل شي.
مونږه له اطلاعات فرهنګ وزارت نه په دې برخه کې واقعا خوابدي شوي، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مسؤلیت لري چې فرهنګ ته وده ورکړي، نه دا چې وی وزنی. د ځوانانو د راټولېدو، د بانډارونو او په سیمه کې د افراطیت د کمولو او بالاخره د لمنځه وړلو لپاره یو اغیزمن او یوازینۍ لاره چې اوس پاتې موسیقي ده. نو د دې بیرته برحله کېدل په جدي توګه د ټولو پکتیاوالو فرهنګیانو غوښتنه ده.
محلی او پام استلا اصل افغانی موسیقي په پکتیا کې په خوا ډیره غوړېدل او کار ورته شوی وو، چې په لرو پرتو سیمو کې به شپنی بندارونه او ډیر لوی او واړه پروګرامونه رنگین کړي وو. خو اوس په پکتیا کې د موسیقي بازار ټکنۍ څه چې په ټپه ولاړ دی، او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپې کم دا خبر منی چې د وزارت د پریکړې پر اساس د پکتیا موسیقي ته زیان اوښتی.
خراب حالت کې داسې دی چې د هغې وجه دا ده چې اطلاعات فرهنګ د دوی همغږی کوونکی و. دلته مونږ پخوا تشکیل لرلو موسیقارانو، دلته موسیقي به دپاره به پروګرامونه جوړول، هغوی به هم تشویقول، ولی متاسفانه چې دغه تشکیل چې په اطلاعات فرهنګ کې لغوه شوی ده، هغې نه وروسته زموږ محلي موسیقي هم ورسره ټکنۍ شوې ده. مونږ د خپل د تشکیل د پراخوالي دپاره غوښتنې کړې دي، نو د هغې غوښتنو پر اساس باندې هیچا هم پې غوږ نه دی ګرولی، او نه هغه غوښتنو ته چا ترجیح ورکړې ده، او نه پې تر اوسه پورې امنا او سالمنا شوې ده. دا هغه څه دي چې مونږ سره پکتیاوالو سره د مور میری سلوک کېږي په مرکز کې، هیڅوک ورته زموږ په پیشنهادونو باندې غور نه کوي. نو اوسنی وزارت سره مونږ هم دا خبره شریکه کړې ده، ورته مو ویلي دي چې ورځ مونږ تشکیل باید فراخه شي. نو چې دوی تر اوسه پورې د کتابتونونو دپاره مونږ سره دغه نه کوي، نو په د موسیقۍ په برخه کې به څه همکاري وکړي.
همدغه ستونزه چې په پکتیا کې د محلي موسیقۍ پخوانی تشکیل لغوه شوی، په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مشپې کې هم مني. ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی مخته کې خوداغه وویل:
په پکتیا کې د موسیقۍ د کارکونکو د تشکیل د لمنځوړلو خبره تر اوسه نهایي نه ده، په دې اکله تر اوسه نهایي تصمیم نه دی نیول شوی، او په دې اړه اندېښنې تر اوسه وخت لمخې دي. د تیرو تصامیمو په اړه زه وضاحت نشم ورکولی. ډېر تصامیم په پخوا کې نیول شوي چې هغه د هغه وخت د مسؤلینو لخوا نیول شوي، ولی دا غړی زتا استیټمنان در کولای سم چې د تشکیلاتو د پراخولو او په ځانګړې توګه د مطلقي تشکیلاتو د پراخولو په برخه کې اسی کېږي په ځانګړې توګه به د پکتیا په یسته کې موږ دغه ساتي یاد غږ د خلکو اندېښنه چې تاسو راپورته کړی د چیرې
د دا هم ویل چې په لنډ وخت کې به وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او د راتلونکو برنامو په چوکاټ کې به پکتیا هم د نورو ولایتونو غوندې شامل کړي. خو د پکتیا مدني فعالان او فرهنګپال بیا وایي چې په دې ډول وعدې ورسره په وارونو وارونو شوې خو مثبت نتیجه یې نه ده ورکړې. په پکتیا کې محلي موسیقي په داسې لویدلي حال کې ده چې نه یې څوک د پخوا غوندې د بانډارونو لپاره له معلوم ادرس څخه هنرمندان او موسیقاران پیدا کولی شي او نه هغه نوي ځوانان د حالاتو لوجه لباجې سره غږ پورته کولای شي چې د خپلې انجرې په زور به د ډیرو دردیدلو زړونو ته ټکور ورکاو او حتی د پکتیا ځینې وتلي پخواني هنرمندان دولت هیر کړي او ژوند یې په لرو پرتو سیمو کې له خاورو سره خاورې شوی او ورک شوي دي. خو غږونه د ارمانونو سکون کولو لپاره لا هم
په دې وروستو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دردونکې پیښې مطبوعاتو خپرې کړې چې هر د احساس خاوندې وکړاو. ځوان شاعرې لیمې نیازۍ له دغو پیښو نه تاثر ته د تورو جامه کړې او دا وحشت یې غندلی. زموږ همکارې مسعودې شعر دکلمه کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس خیم که هاغه محال چی ژوندې خخولم، هاغه محال خو وړوم، کله می احساس لره، کله می د پلار پکره کې پوهیدم، کله د زمانه د جبر نه خفوم. یوازې زما مور بجړل چی پریږدی مې بیاي خاوري پری ما چوي لور می لور می. گمان کاوه چی خاوری شرم پوخه دی او زه د شرم سمبول وم. ما هم گیلانه لرلا، پلار به می قبر کینده، ما به خولی په چادر وچولی. ورځې به تیر شوې، کلونه به واوختل او زه به حیره شوم. نه به ما ته گیله راتله او نه به خفه وم، ځکه زه خو مړه وم او مجال د گیلې نه و. وړاندې هاغه دستور هاغه زمان بدل شو، ما اوس ژوندۍ خاور ته نه سپاري څوک. اوس مې د شرم الګو نه ګڼي، اوس کرکه د چا په زړه کې نه یم زه. خدایه هاغه زمان خو ښه و راته، هلته به مرګ وژلم، دلته غرور مې تر پښو لاندې شي،
قرنونه وړاندې به یو ځل زمړوم، خو ولې اوس هر شیبه مړه کیږم؟ پر ما انبار کړي تورې خاورې، خو د غرور وژل مې پرېږدئ. خپل حیواني هوس ته نه ووایئ، ما نوره مه ځوروئ. زما د روح خیراوې ولې اخلئ؟ خاورې پر ما باندې انبار کړئ، خو پر ما مو خپل ناولې لاسونه مه وهئ. ژوندي خښول مې ښه وه، خو تدریجي مرګ مرا کوئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. خزان په امان سچی باغ دې تا خیالونو، د خزان په امان سچی په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم، په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم. او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم. تر گریوان در رسیجی من گل بمی اسمان، تر گریوان در رسیجی تناکی پرسکر وچو اوباوام برت درزم، تناکی پرسکر وچو اوباوام برت درزم. او سوال گریم جوابو نهیراوام برت تجه بس وڅه تمین وزرونه، چې مخه تجه بس وڅه تمین وزرونه، پر سر باندې اورونه چلاوم برته درځم، پر سر باندې اورونه چلاوم برته درځم. او سوال غيم جوابونه هېروم برته درځم. د سباون میتال غیز لیره نا کیچی، سرک د سباون میتال غیز لیره نا، زنګوم برته درځم خوبونه په لمو کې زنګوم برته درځم سوالګری هم ځوابونه هېرمم سرکشید مرگ لیر سلامتی دمینی سرکشید مرگ لیر سلامتی بغاڑ کی دارون نچاوام برت دردم بغاڑ کی دارون نچاوام